السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي او چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نوې غړیو نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غنی وویل چې نوې کسان د ټولو سیاسي ګوندونو او حزب لخوا معرفي او تایید شوي دي. د وویل چې د انتخاباتي سرغړونکو لپاره به د قانون سره سم عمل کوي. دا مو د سر موضوع ده. د همورې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب ازبکستان ته تللی څو د افغانستان د سولې د پروسې او سیمه ییزو همکاریو په اړه باندې خبرې وکړي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د کمیسیونونو له نویو ګمارل شوو غړو غوښتل چې له قانون سره سم د انتخاباتو پروسه مخته یوسي او هڅه وکړي چې پر دغې ملي پروسې بیرته د خلکو باور زیات شي. د کندهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسله والو د دوو شبکو شل غړي نیول شوي. د امریکا په جنوبي الاباما ایالت کې د طوفان او بوړبکۍ له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 23 کسان مړه شوي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د کمیسیونونو له نویو ګمارل شوو غړو غوښتل چې له قانون سره سم د انتخاباتو پروسه مخته یوسي او هڅه وکړي چې پر دغې ملي پروسې بیرته د خلکو باور زیات شي. اشرف غنی دغه څرګندونې نن په ارګ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نویو غړو ته د هغوی د لوړې په مراسمو کې وکړې.
استقلالتان در محتوای کارتان واضح است، اما سابقه تجارب در پروسه انتخابات نشان داده است.
خپلواکی مو د کارونو په محتوا کې واضح ده. خود انتخاباتو په پروسه کې تیر تجربه خودلی چې خپلواکی مو نسبی او د قانون لمخه تنظیم شوی ده. حکومت مطلق ژمنه کوي چې له هر ډول مداخله ډډه وکړي، خو ملت باید پر کمیسیون مطلق باور ولري. هر ډول بے باوري د منلو نه ده، ځکه د افغانستان د ټول ملت سرنوشت ستاسو په مناسبو او قانوني اقداماتو پورې تړلی دی.
اعمال مناسب او قانوني شما بست است.
ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې د کمیسیونونو لپاره د غړو د ټاکلو پروسه په ډیر شفاف ډول مخته لاړه او نور د هغو تورونو لپاره چې ګواکې کمیسیونونه انتخابي او پر دغې یا هغې ډلې پورې تړلي ځای نشته. د ولسمشر د فرمان له مخې سید عصمت الله مل، مولانا محمد عبدالله اورنګزیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندي، هوا عالم نورستاني او رحیمه ظریفي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او محمد قاسم الیاسی، دین محمد عظیمی، محمد یونس توغرا، سید قطب الدین رویدار او زهره بیان شینواری د شکایتونو د کمیسیون د نوي کمشنرانو په توګه تایید شوی دی. ولسمشر په یو جلا فرمان کې حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمن شاه اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا د رسانو په توګه ګمارل دي. په فرمان کې د غرض راغلي چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا له یو اتیا معرفي شوو کسانو څخه اووه کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پنځه کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نوي کمشنرانو یا غړو په توګه غوره شوی دی. په کندهار کې د وسلوالو د دوو شبکو شل غړي نیول شوي. د کندهار د والي له دفتره په خپره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې نیول شوو وسلوالو په کندهار ښار او ولسوالیو کې غلچکي او وسلوال بریدونه ترسره کول چې د تېرې یوې اونۍ په اوږدو کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شول. د خپره شوې خبر پڼه له مخې له دغو وسلوالو سره یو ځای یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د 209 شاهین قلو اردو چارواکي په جوزجان کې طالبانو دی او قومندان په ګډون د نږدې شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغې قلو اردو له خوانن په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کومندو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې چې هوایي ځواکونو هم ملاتړ کوو، د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په مملک کلي کې د طالبانو د قومندان مولوي ظریف په ګډون 13 وسلوال طالبان وژل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. اسرائیلی ځواکونو په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان وروسته له هغې په ډزو وژل چې خپل موټرې پر دغو ځواکونو وروستی او په دې پېښه کې یو سرتېری ټپي شوی دی. د اسرائیل پوځ وویل د موټر دننه درېیم فلسطینی چې ټپي شوی و توقیف شوی دی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې د دې پېښې په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغه یوه تروریستي حمله وه. له 2015 کال راهیسې فلسطینیانو د چړو په ګزارونو ډزو او موټري حملو سره له 500 زیات اسرائیلیان وژلي او اسرائیلي ځواکونو هم په دې موده کې له 200 شپېتو زیات فلسطینیان وژلي دي. د امریکا او جنوبی کوریا ځواکونه نن د پراخو پوځي تمرینونو پر ځای چې دواړه هیوادونه په پسرلي کې ترسره کوي له شمالي کوریا سره د ډیپلوماتیکو هڅو د ملاتړ لپاره کوچني ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د دواړو هیوادونو پوځیانو په یو ګډ بیان کې ویلي چې د دانګ مینګ په نوم دغه پوځي تمرینونه به د مارچ تر 28 پورې دوام کوي. پنټاګون د تېرې شنبې په ورځ ویلي چې د امریکا او جنوبی کوریا پوځي مشرانو پریکړه کړې چې د کی ریزولف او فاول ایګل پوځي مشقونه بندوي تر څو په سیمه کې کړکیچ کم او د بی اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزم هدف ترلاسه شي. او د امریکا په جنوبی الاباما ایالت کې د توپان او بربړکۍ له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي. دغه توپان او بربړکۍ ونې ایستلې، سړکونه او ودانۍ هم ډېرې زیانمن کړې دي. د لی کاونټي د سیمې د پولیسو مشر جی جونز رسنیو ته وویل چې تر اوسه د مړو شمېر 30 تنو ته رسېدلی او یو شمېر کسان په روغتونونو کې بستر دي چې ځینې سخت ټپي شوي دي. د چارواکو په وینا په الاباما کې د څه باندې 6000 کورونو برېښنا قطع شوي او په څنګ لوري جورجیا ایالت کې هم 14000 کورونه له برېښنا بې برخې شوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو انتخاباتو کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نوی غړیو نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې په ارګ ماڼۍ کې لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غنی وویل چې د انتخاباتو سرغړوونکو ته به سزا ورکوي.
ټول انتخاباتي تیروتنې د افغانستان د جزا د نافذ قوانینو کې پیشبیني شوي دي او ټولې سرغړونې به د عدلي ارګانو لخوا وڅیړل او مرتکبینو ته به جزا ورکول کیږي.
افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي طالبانو سره د مذاکراتي ټیم کې بدلون راتلی شي.
معرفي شخصیت های از سوی جریان های سیاسی تیم مذاکره کننده میتونه قابل تغییر باشه.
ځینې سیاسي جریانونه د ولسمشر لخوا په پخواني ټاکل شوي پلاوي کې د بدلون غوښتونکي دي، خو ویل کېږي چې ولسمشر غني نه واور سره منلې. په وروستي راپور کې هم دا اوري چې په کونړ کې له سیلاب ځپلو سره مرستې شوې دي.
د باران او رخ له امله خلکو ته تلفات اوښتي وو. کوم خلک چې مستحق وو چې هغو سه اوس دا مهال ته شاید حال سي سره مرسته کېږي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او ته خېدی راځو. لمړی مطلب ته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نوی غړیو نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې په ارګ ماڼۍ کې لوړه وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې مراسمو کې وویل نوی کمیشنران د سیاسي ګوندونو نمایندانو او د مدني ټولنو له لوري معرفي شوي او په یوې ډلې پورې هم تړلې نه دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم هیله وښوده چې نوی کمیشنران به وتوانېږي په انتخاباتو کې شفافیت رامنځته کړي. په دې اړه اکرام الله اکرام یو رپورټ جوړ کړی. ازادي رادیو ته غوښتل فکر کوم یو تخنیکی ستونزه وه. د اکرام الله اکرام رپورټ د ازادي رادیو د خبریال اکرام الله اکرام ریپورت په فکر کوم زموږ د تخنیکی همکارانه به هیله وکړو چې د اکرام الله اکرام رپورټ خپور کړي.
له دریو ونیو بی برخلیکی وروسته بل اخره د انتخاباتي کمیسیونونو نویو کمشنرانو د کارونو د پایل په هدف د لوړی مراسم تر سره کړل. د لوړی دغه مراسم د دوشنبه پورس په ارګ کې د ولسمشر او اجرایي رئیس په حضور کې تر سره شول. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مراسمو کې وویل چې د نویو کمشنرانو ټاکل چې د سیاسي ګوندونو نوماندانو او مدني ټولنو لخوا معرفي شوی هغه تور هم لمنځه یوړو چې دغه کمشنران په یوې ډلې پورې تړلې دي. دوی د ټولو ګوندونو نوماندانو او مدني ټولنو د تایید وړ دي. اوس هغه تورونه هم لمنځه یوړل شول چې ویل کېدل به کمیسیونونه په دې یا هغه ډلې پورې تړلې دي. اوس بل لومړیتوب دا دی چې دوی به نن یا تر دوه ورځو پورې خپل نوي رئیسان ټاکي او دواړه کمیسیونونه به نه یوازې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته بلکې د ولایتي شوراګانو، د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته به تیاری نیسي.
لپاره به هم آمادگی نیست.
خاغلی غنی همداشانو ویل نوی کمشنران مکلف دی چه دول سیجر گید انتخابات و پایلی هم جر اعلان کری. ولس مشر دا همو ویل حکمت جمنه کوی چه د انتخاباتی کمیسونونو پا کارونو که با دلاسوهنی مخوونیسی او طول امکانات با دو دوی پا واکی ورکری. د انتخاباتی کمیسونونو نوی غری و روس سلحق معرفی شول چه دا دغا کمیسونونو پخوانی کمیشنران د انتخاباتی سرغلوونو درغلی او د انتخاباتو د نوی قانون د توشی پا اساس لدندو لری شول. افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د قانون په اساس د کمیسونونو هیڅ غړی نشي کولای د کوم سیاسي ګوند غړیتوب ولري او درغلی کوونکي به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي او سزا به ورکړل شي. هوا عالم نورستاني، مولانا محمد عبدالله، رحیمه ظریفي، سید عصمت الله مل، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندي او اورنګزیب د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړو او زهرا بیان شینواري، سید خطبالدین رویدار، محمد قاسم الیاسی، محمد یونس طغرا او مولای دین محمد عظیمی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د غړو په توګه ټاکل شوی دی. همداشان د ولسمشر غنی دی او بل فرمان په اساس حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او چمن شاه اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د دارالانشاګانو د رسانو په توګه ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم هیله وښوده چې نوي کمیشنران به وتوانیږي چې په انتخاباتو کې شفافیت رامنځته کړي. دوی په تیرو کمیسونونو کې د کمیسونونو او د دارالانشا او همداشان د دواړو کمیسونونو ترمنځ همغږي نه و موجوده. زه هیله لرم څنګه چې تاسو د قسم په یادولو سره ژمنه وکړه باید په خپلې ژمنې ولاړ پاتې شي او ستاسو د کارونو یو برخه د افغانستان د خلکو د هیلو د تحقق پورې اړه لري. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا مسؤلین وایي چې نوي کمیشنران د وړتیا نه بلکې د اړیکو په اساس ټاکل شوي دي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې نوي کمیشنران باید وتوانیږي تر څو ورسپارل شوي دندې په ښه شکل پر مخ یوسي او د تیرو کمیشنرانو په شان تیروتنې تکرار نه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
زما حق
نیوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی وی
مونږه میرمنه بیا هغه میرمنه
من هاي زری د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس په نیمه منځنۍ صفه او اف ام سلاش رپین زبان دی خبرونه کو. اوس هم بیا هم اکرام الله اکرام د کابل استودیو راخلو. دا ځل به د سولې په اړه باندې موږ ته رپورټ راکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب ازبکستان ته تللی دی. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی موهب نن له غرمې وروسته تاشکند ته رسیدلی دی. دی به د افغانستان د سولې د پروسې، سیمه ییزې همکارۍ او له تروریزم سره په مبارزې باندې له ازبکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. اخو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عزیز کاملوف قطر ته تللی دی، چېرته چې د طالبانو په خبره ده د طالبانو له مرستیال مشر ملا غنی برادر سره هم کتلی دی. ازبکستان له برادر سره په خبرو کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې هیواد شمتو دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پوره همکاري وکړي. اکرام الله اکرام د کابل سټوډیو کې دی او نور جزئیات بلغه واورو.
ډیر زیاته مننه ستانګزی صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب نږدې یو سات وړاندې ازبکستان ته رسېدلی او ټاکل شوی چې د دې هیواد له چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې اترې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال وین عبدالکبیر واسق څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به ښاغلی موهب له ازبکستاني چارواکو سره د سولې او همداراز د مخدره موادو او د تروریزم په وړاندې د جګړې په موضوعاتو باندې بحثونه ولري.
مشاور امنیت ملي کشور اعظم تاشکند پایتخت ازبکستان شد که با مقامات ارشد امنیتی ازبکستان روی گزارش همکاری های منطقه‌ای مبارزه مشترک علیه تروریسم پوند سال امنیت سرحدات و مبارزه علیه مواد مخدر بحث و تبادل نظر نمود.
خغلی محب په داسې حال کې ازبکستان ته سفر کوي چې تیره ورځ د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي عصمت الله هم د قطر د دفتر له مشر او د طالبانو د مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره کتلې دي. د طالبانو له لوري په خبره شوي اعلامیه کې راغلي دي چې دغه ازبکستاني پلاوی ویلي دي چې دوی د افغان سولې لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دي. ازبکستان هغه هیواد دی چې اوسمهال له افغانستان سره ښې اړیکې لري. دغه هیواد له دې وړاندې تیر میلادي کال د جون په میاشت کې د طالب استازو او افغان پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو اترو کوربتوب هم پر غاړه درلود. د ازبکستان پلاوی او د طالبانو مرستیال ملا برادر په داسې حال کې لیدنه کوي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د پنځم پړاو روانې خبرې له دوه ورځنۍ دمې وروسته د روانې ورنې د شنبې په ورځ باندې یو وار بیا پیل شوې دي. او تیره ورځ وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د قطر روانې خبرې قدم په قدم باندې مخکې ځي او نن ورځ یاده کړه چې نن هم دوام لري. بل استنک زیسه.
بله مننه کوم اکرام الله اکرام چې د کابل سټوډیو له موږ سره د سولې د ورستوې هڅو په اړه باندې جزئیات شریکول. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ازبکستان د تللی چیرته چې دی به د سولې د پروسې او نور دوه اړخیزو مسایلو په اړه باندې خبرې وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په قطر کې دی، د طالبانو له مرستیال مشر سره کتلي دي او ویلي دي چې هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ په 12.9 منځنۍ څپه باندې خبريږي. ازادي رادیو .com باندې په ټول نړۍ کې تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په آنلاین توګه واورئ. د سولې په اړه باندې به یو بل مطلب هم تاسو ته خبر کوو. هغه دا چې د افغانستان ولسمشري مانی وایي طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو پراخ او پیاوړي مذاکره کوونکي پلاوی د جوړولو پر سر لا هم له سیاسي جریانونو سره مشورې روانې دي او په مراکه او په مذاکراتي ټیم کې بدلون راتلی شي. دغه څرګندونې د ولسمشري مانی د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وکړي. اخوا ځینو باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي سیاسي جریانونه د ولسمشر لخوا په پخواني ټاکل شوي پلاوي کې د بدلون غوښتونکي دي، خو ولسمشر نه دا ورسره منلي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په حکومت کې وي باوري سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د حکومت او سیاسي ګوندونو او جریانونو ترمن طالبانو سره د خبرو لپاره د یو پراخ او پیاوړي پلاوي د جوړولو پر سر اختلافونه روان دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي دا نه مني، وایي چې یاد پلاوی هم د بدلون وړ دی. ښاغلی مرتضوي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
دوی
وی اوس هم له سیاسي جریانونو سره مشورې روانې دي او د مشورې او سیاسي جریانونو لخوا د شخصیتونو په معرفي سره د مذاکراتو په ټیم کې بدلون راتلای شي. مخکې تر دې د تیرې پنځشنبې په ورځ د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان هارون چخنسوري ازادۍ راډیو ته ورته څرګندونې کړې وې. خاغلی مرتضوي د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دغه پلاوي کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره نوماندان او د دوی د انتخاباتي ټکټونو غړي هم راتلای شي کنه، په مشخص ډول څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې مشورې پراخې دي او له ټولو اړخونو او سیاسي جریانونو سره مشورې کیږي. دا په داسې حال کې چې په حکومت کې و باوري سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي د مشورو د لړۍ د غزیدلو د لامل په اړه وایي. سیاسي جریانونه او ګوندونه د ولسمشر لخوا په پخواني ټاکل شوي پلاوي کې هم د بدلون غوښتونکي دي، هغه څه چې په خبره یې ښاغلی غني نه مني. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې طالب استازي له امریکایي چارواکو سره په قطر کې په پنځم پړاو خبرو بوخت دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې ویل کېږي د افغان حکومت مشرانو سره په خبرو کې طالبانو سره د یو ټول منلي پراخ او پیاوړي مذاکره کوونکي پلاوی په جوړولو ټینګار کړی و. د ولسمشرۍ ماڼۍ تر دغه اقدام وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل، په داسې حال کې چې په دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، په کابل کې هم د سولې د خبرو د یو ټیم د رامنځته کېدلو په برخه کې پرمختګ راغلی دی. خو په قطر کې د طالبانو دفتر ویان سهیل شاهین تازه یو ځل بیا له یو ترکي تلویزیون سره په خبرو کې د دغه ډلې پر دریش ټینګار کړی او ویلي چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. افغان حکومت په قطر کې د خبرو څلورم پړاو خبرو ته خپل پلاوی استولی و، خو طالبان ورسره خبرو ته حاضر نه شول. حکومت تر هغې وروسته وویل تر کومه چې په دې برخه کې تضمین موجود نه وي خپل پلاوی به بیا خبرو ته وانستوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د پیژندل شویو او بې پرې څیرو په غوره کولو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپه:
مخاور اشخاص دې ټول مملکت د مختلفو قومونو او د مختلفو سمتونو د مختلفو ژبو چې خلک یې پیژني، چې دوی نه په عذابو کې دي نه جنګیالي دي نه کوم شخړه کړې ده، او دوی اکثرا بے پری خلق پاتی شوی دی. آگا کولی شی چه طالبان سره خبر دے حکومت او طالبان او ترمائنز پر مخ بوزی تر تو یو مثبت نتیجه تا ہو رسی.
خاغلی صافی وی ستونزمنه دا چی سیاسی جریانونه دی پا دا غپلاوی که دا شاملی دلو لپارا خپل کسان معرفی کری، ځکه په خبره دا ولس مشری لپارا انتخابات مخ کی دی او دیره گندونا او سیاسی جریانونه دا حکومت رقیبان دی.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ورزو کونړ ته: په کونړ کې مسولین وایي بارانونو او واورو یو تن وژلی او 215 کورونه ویجاړ کړي دي. له زیانمن شوي کورنیو سره د مرستو ویش هم پیل شوی دی. روح الله انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د هیواد د نور برخو په څیر په کونړ کې هم د بارانونو او واورو پرله پسې ورښتونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر مهال د مرستو تنظیمونکي ادارې مشر غلام علي صوبات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یاد ولایت کې د زیانمنو شو کورنیو د شمیر په اړه وویل:
ډېرې اونۍ د زیاتو بارانونو او ورښتونو له امله جمله 255 کورنۍ موږ په ټول ولایت کې سروې کړي دي. په دې کې بدبختانه 54 نفر شهید لرو، 11 کورنۍ مکمله تخریب او 240 کورنۍ چې دي
هغه وایي زیانمنو شوو کورنیو ته یې مرستې چمتو کړي او نن یې ورته ویش پیل کړ.
همدغه کورنیو ته چې سره مواد هم ورکوي، حوادث ریاست به دوی سره هم د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کوي. هر کور ته به 100 کیلو غنم ورکوي او د تختې به تر پالونه د کمپلې ورکوي. سروې هم دریان لري، نور مشات هم آمده دي. حوادث ریاست او ټولې کلیدي ادارې د ولایت مقام څخه همغږي باغ سره مرسته کوي.
د افغاني سره میشت رئیس ګل محمد فضلی وایي:
و تختی کمپلی دی، یو تخت ترپال دی، دو بوشکی دی، یو د آشپزخانی سیټ دی او یو د یونیسیف د ژمنی توکو کیټ دی. دا موږ نن توضیح کوو.
دو تنه چې کورونه یې ویجاړ شوي او اوس یې د سرې میاشتې لخوا شوې مرسته ترلاسه کړې وایي:
زما نوم حبیب الحق د غازی آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د باران او رخ له امله خلکو ته تلفات اوښتي وو. کوم خلک چې مستحق وو چې هغوی سه اوس دا مهال ته شاید حال سي سره مرسته کېږي، موږ د دې نه منندوی وو او آینده کې هم باید موږ سره کومکونه داسې وشي.
زما نوم رسول خان دی، د ناړۍ ولسوالۍ مربوط د کچګل د کلي اوسېدونکی یم. په دغه حالاتو کې زموږ سره دغه مرسته وشي نو ډېره مننه کوو او ډېره خوشحاله یو او شکریا ادا کوم.
په تیره اونۍ کې زیاتو بارانونو، واورو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي، چې د چارواکو په وینا پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي. په سیلابونو او واورو کې د راګیرو شوو خلکو مرستې ته افغان ځواکونه رسېدلي او د خلکو ژوند یې ژغورلی دی.
او سر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیل
کردیم. لازدی رادیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالات خبر شدید.
د بحران نړیواله ډله انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي: پاکستان او هند د نور تاوتریخوالي مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دغه اداره لیکي که څه هم پاکستاني او هندي چارواکو د نورو تاوتریخوالیو د نه جوړولو خبرې کړي، خو باید دې چارې ته عملي بڼه ورکړي. انیسه اجمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بحرانونو د سر نړیواله اداره یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د هند چارواکو ویلي چې فضایي ځواکونه د فروری په 26مه د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد وسلوالې ډلې یو مرکز په نښه کړی دی. ادارې لیکي دا په تیرو شاوخوا 500 کلونو کې د هند لخوا د پاکستان د فضایي حدونو تر ټولو څرګنده خلاف ورزي ده. هند وایي په بالاکوټ کې بمباري د هغه برید په جواب کې کړې وه چې د فروری په 14مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 د سرحدي ځواک سرتیری وشل شو. د دې برید سیمه واري جیش محمد وسلوالې ډلې منلې وه. هند دا دریځ لري چې د بالاکوټ برید یې په خپله دفاع کې کړی دی، ځکه چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس جیش محمد وسلوالې ډلې یو واري بیا د برید پلان درلود. د هند بهرنیو چارو سکتر وی کې ګوکالی ویلي پاکستان د وسلوالو پر ضد په مناسبه ګامونو پورته کولو کې پاتې راغلی دی. نوموړي زیاته کړه د بالاکوټ په برید کې ګڼ کسان وژل شوي دي. پاکستان د هند دا ادعاوې رد کړي دي چې ګواکې هند د بالاکوټ په برید کې د جیش محمد له 300 څخه زیات وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوځ ویاند ویلي پوځیانې پر وخت او په مؤثره توګه د هند الوتکو په وړاندې رد عمل کړی او د بالاکوټ په برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د فبروري په 20مه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل د دوی هوایي ځواک د خپل دفاعي صلاحیت او حق کارولو سره په هند کې په غیر پوځي اهدافو شپږ بریدونه کړي دي. پاکستان د هند هغه الوتکه هم غورځولې او پایلټ یې ورلنیولې چې د پاکستان حدودو ته داخله شوه. بلخوا هند ادعا کوي چې د پاکستان یوه الوتکه یې غورځولې ده. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه اکثره بریدونه رپورټ کیږي، خو د بریدونو او د اهدافو ویشتلو په اړه د دواړو هیوادونو د ادعاو تصدیق کول ګرانه ده. پاکستان د هندي الوتکې د غورځولو په اړه ثبوتونه شریک کړل چې په ټولنیزو میډیا هم خپاره شول، خو د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په وینا د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د شپږو کامیاب بریدونو تصدیق کول ګرانه ده. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي د هند لخوا د جیش محمد ډلې د سلګونو وسلوالو وژنه او د پاکستاني الوتکو غورځولو د ادعاو په اړه نیو دلی هیڅ ثبوتونه نه دي شریک کړي، نو د دې تصدیق هم نشي کېدی. اداره زیاتوي د چین او یورپي یونین په ګډون نړیوالې ټولنې پر پاکستان او هند غږ کړی چې د نور تاوتریخوالي مخنیوی دی وکړي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي پاکستان او هند لا پکار ده چې په سمدستي توګه د پوځي عملیاتو د ډایرکټر جنرالانو ترمنځ رابطې بحال کړي چې دا شان د غیر ارادي جګړې مخنیوی وشي.
اوس هم اسمت سروان یو معلوماتي مطلب وایي.
د موبایل په نړیوال کانګرس کې یو جالب لاسي ساعت هم نندارې ته ایښودل شوی چې د زیرک ټلیفون کابو ټول امکانات لري. دا ساعت نری خو لویه شیشه یا سکرین لري او تر یو لک ځلی پورې قاطع دی شي. د هغه له لارې د عکسونو، البمونه، ډول ډول تصویرونه او فلمونه او نور شیان لیدل کېدی شي. د دې ساعت چې نوبیا الفا نومیږي سکرین یا صفحه 4 انچه او OLED ده چې د لاس په بند پورې تړل کېږي او ورسره عیارېدی شي. د دې ساعت بله د پام وړ ځانګړتیا دا ده چې چوکاټ یې فلزي دی، سینسرونه لري او کمرې ښي او کیڼې خواته دي. دا ساعت له موبایل ټلیفونونو سره هم وصل کیږي. همدارز له دې لاسي ساعت څخه ویډیوي چټ هم کیږي. د انسان د روغتیايي حالت، سپورت او نورو چارو په برخه کې هم معلومات ورکوي. د سکرین په لمسولو بیلابیل پروګرامونه او اپلیکیشنونه پکې ښاته پورته کولای شي. د دې ساعت پروسیسر 2000 رم 1 گیگا بایټه، داخلي حافظه یا میموري 8 گیگا بایټه او بیټري 1500 ملی امپایر ده. د روان پسرلی په لومړیو کې به بازار ته راووزي او شایي به 1500 لس ډالر وي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتنې ستاسو له سپګنې منځنۍ څپه او FM 105 باندې خبرونه کوو. همدارنګ ازادي رادیو .com باندې په ژوندۍ توګه د ازادي رادیو پروګرامونه اوریدلای شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
غنو ریدونکو د سولې پاړه باندې او د سولې د روانو خبرو پاړه باندې سیمې سونه را لګلې هم درنګ د انتخاباتو او د سیلابونو پاړه هم جنو یادونه کړې ده. واحد مدقیق له لوګر لیکلې د قطر غونډې ته خوشبيني او باید د اوربند پاړه بحث وکړي. نیاز محمد وفاله زابل لیکلې دا څنګه سولې د دوه میاشتې وشوي هیڅ بدلون نه دی راغله په افغانستان کې هغه جنگونه او پټاونه دي. میوند لیکلې دي زه دا وایم چې پاکستان کې هر ورځ د افغانستان د ورانولو لپاره یو پلان جوړیږي. قاسم ځواک لیلمند لیکلې د نوې کمشنرانو ټاکل به په انتخاباتو کې په شفافیت راولي او د خلکو باور به په انتخاباتو راشي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي افغان حکومت باید په هیواد کې د سیلاب ځپلو کسانو سره عاجل مرسته وکړي. او بیا هم د سولې په اړه یو چای سمسر لیکلی شیرزی په نوم له پکتیا څخه لیکلي دي چې طالبان باید نور د سولې خبرې له افغان دولت سره وکړي ځکه هر ورځ شل یا دیرش افغانان شهیدان کیږي. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونو مو په اسمسونه مو ولوستل. اوس د لاندو خبرونو واره رسیدلې. نور یاس نوري استودیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د کمیسیونونو له نویو ګمارل شوو غړو وغوښتل چې له قانون سره سم د انتخاباتو پروسه مخته یوسي او هڅه وکړي چې پر دغې ملي پروسې بیرته د خلکو باور زیات شي. اشرف غني دغه څرګندونې نن په ارکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نویو غړو ته د هغوی د لوړې په مراسمو کې وکړې. په کندهار او هلمند کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 20 تنه مړه شوي او زرګونه کورونه زیانمن شوي دي. په کندهار کې د وسلوالو د دوه شبکو شل غړي نیول شوي. د خبره د کندهار د والي دفتر په خبره شوي خبر پاڼه کې چارواکو کړی ده. اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان وروسته له هغې په ډزو ووژل چې موټر یې پر دغو ځواکونو ورواستی و. د اسرائیل پوځ دا یوه تروریستي پیښه بللې ده. د امریکا او جنوبي کوریا ځواکونو نن د پراخو پوځي تمرینونو پر ځای چې دواړه هیوادونه یې په پسرلي کې ترسره کوي له شمالي کوریا سره د ډیپلوماتیکو هڅو د ملاتړ لپاره کوچني ګډ پوځي تمرینونه نن پیل کړل. د امریکا په جنوبی الاباما ایالت کې د توپان او بوربوکۍ له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 20 کسان مړه شوي دي.
ازادي رادیو ته غوښتل لاند خبرونه مو وریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. ورسم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې واصل وصال ویلي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د وشو ملي لوبلې د دهي فجر په دریم پړاو نړیوالو سیالیو کې دوهم مقام خپل کړ. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش د معلوماتو مخې په دغو سیالیو کې افغان لوبغاړو درې د سرو زرو، نه د سپینو زرو او درې د برونزو مډالونو په ترلاسه کولو سره په ټوله کې دویم مقام ته ورسېد. ښاغلی یورش وایي په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه 19 لوبغاړو ګډون کړی و چې په ټوله کې 15 بیلابیل مډالونه وګټل. د دهي فجر دریم پړاو سیالۍ سږکال د سولې دوستۍ په نوم د ایران په قربتوب زاهدان ښار کې د روان میلادي کال د مارچ له لومړۍ څخه د همدې میاشتې تر درېیمې نیټې پورې وشوې. په دغو سیالیو کې له افغانستان سربیره د ایران، هندوستان، پاکستان، عراق او فلسطین د وشو ملي لوبډلو ګډون کړی و چې کوربه ایران پکې لومړی او افغانستان پکې دویم مقام ترلاسه کړ. او په هندوستان کې تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ لوبډلو ترمنځ پیلېدونکو سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ غوروي کمیټې لوبډله اعلان کړه. د افغانستان د غوروي کمیټې مشر دولت احمدزی وایي ټول لوبغاړي د دوی د مهارتونو او وړتیاو په پام کې نیولو سره ټاکل شوي دي او په روانو سیالیو کې به ښه نتیجه ولري. ښاغلی احمدزی وایي هڅه یې دا ده چې راتلونکي آسیایي او نړیوال جام ته له اوس نه پر 19 کلنې لوبډلې کار پیل کړي. د ټاکل شوي لوبډلې په نوملړ کې د لوبډل مشر فرهان زاخیل ترڅنګ عبدالرحمن رحماني، محمد حسن خان، عارف خان دولتزه، نوید محمد، اعجاز مهران، ریاض حسن، عابد محمدی، شفیق الله غفاری، محمد اسحاق زازه، عبدالله ترخیل، عبدالله تنیوال، احسان الله مندوزه، اسلام خان زازه، جمشید میرعلی خیل، احمد ظاهر پټان او فضل حق شامل دي. همدارنګه په احتیاطي لوبغاړو کې بیا رضوان منګل، صابر حنیف او نور احمد غوره شوي دي. په هندوستان کې کېدونکو سیالیو کې چې سبا سه شنبه پیلېږي د افغانستان سربیره پکې د سویلي افریقا او د هندوستان تر 19 کلنو د کم عمره دوه لوبډلې الف او ب ګډون لري.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. د خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د پروګرام په دویمه نیمایي کې لومړی د سولې په اړه باندې یو راپور درته خبرو، بیا به د اروزګان د ولایتي روغتون حال درکړو په یو تفصیلي راپور کې، او بیا به د یو کلي زرغګونو اونیزه ډرامه تاسو ته خبره کړو. را به شو د سولې راپور ته. د افغانستان د یو شمېر مدني ټولنې د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې کمیسیون د غړیو د غوراوي په اړه اندېښنه ښیي. د دغو ټولنو غړیو د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو کمیسیون لپاره د غړیو په ګمارلو کې روڼوالی نه دی موجود. له دې سره د افغانستان د سولې عالي شورا د مدني ټولنو دغه اعتراض بې اساسه بولي او وایي د مدني ټولنو له غړیو او د ټولنې له یو شمېر نورو اقشارو سره د دغه کمیسیون د جوړولو سلا مشورې روانې دي، خو د دې جرګې د جوړولو نیټه ځنډیدلې. فیروزه عزیزي په دې اړه رپورټ لري.
څل دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیون په ترکیب کې د غیر حکومتي کسانو د حضور لامل ډاډ ورکوي، خو یو شمېر مدني ټولنې په دغه موضوع انتقاد کوي او وایي د دغه جرګې د کمیسیون جوړښت حکومتي دی او هغوی ته د منلو وړ نه دی. د دغه ټولنو غړیو د دوشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل د دغه کمیسیون په جوړښت کې باید د مدني ټولنو پیژندل شوي او تجربه لرونکي کسان شامل وای. د مدني ټولنو یو غړی جواد میریان په دغه ناسته کې وویل
زموږ څېړنې دا ښیي چې دا کمیسیون د یو حکومتي کمیسیون شکل اخیستی. د ښاغلي داوودزی خپلوان په دغه کمیسیون کې د جوړوونکو په توګه د سولې په مشورتي لویه جرګه کې غوره شوي دي.
د مدني ټولنو غړیو دا هم وویل که حکومت په تیره بیا د سولې عالي شورا قانوني غوښتنو ته ځواب ونه وایي دوی به په اعتراضونو لاس پورې کړي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د سولې د مشورتي لوی جرګې نیټه د روان کال د هوت میاشتې شپږویشتمه ټاکل شوې وه، خو اوس دا نیټه وځنډیده. افغان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې د کمیسیون او دارالانشا له جوړېدو وروسته به د دغې جرګې د ترسره کولو وروستۍ نیټه هم اعلان کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا له دې وړاندې ویلي و چې د سولې مشورتي په لویه جرګه کې به د 2000 په شاوخوا کې د بیلابیلو قشرونو استازي برخه ولري چې 30% به یې ښځې وي. له دې سره د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایه شورا غړي قاضي محمد امین وقات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مدني ټولنو اندېښنې بیا اساسه وبللې او وی ویل چې له مدني ټولنو سره د دغه کمیسیون د جوړولو په اړه په همغږي کار روان وو، خو اوس لوی مشورتي جرګه وځنډیده.
اوس مهال خو لوی جرګه ځنډیدلې ده او دغه اعتراض په بشپړ ډول بې ځای دی. د سولې د عالي شورا له لوري بار بار اعلان شوی چې د جرګې د مدیریت د کمیسیون په ترکیب کې به نیمه انتخاباتي کسان وي او هغه کسان به پکې ټاکل کیږي چې د حکومت کارکونکي ونه اوسي، او د کمیسیون د جوړولو په کارونو کې پرمختګونه هم شوي دي.
له بل لوري د مدني ټولنو یو غړی عبدالصبور غفاري وایي چې د سولې هر هڅه چې د مدني ټولنو نقش په نظر کې پکې نیول شوی وي ملاتړ کوي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږی ستاسو د راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپه باندې خبرونه کوي. اوس هم یو تفصیلي راپور اغام له اروزګان د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې د شپې د ناروغانو او خلکو ستونزې. دغه روغتون د درملنې لپاره راغلي ناروغان او پایوازان ازادي راډیو ته وایي چې په یاد روغتون کې لومړی ورسره د ډاکټرانو لخوا ناوړه چلند کیږي، د ناروغ پوښتنه نه کوي او درمل هم نشته. د ولایتي روغتون مسؤلین بیا د درملو نشټوالي خبره مانی، خو د پایوازانو د سرپرانه نشټون او د ډاکټرانو د ناوړه چلند خبري ردوي. شریف الله شرافت د ازادي راډیو خبريال دی، د پترینکوټ کې د شپې لخوا د ولایتي روغتون ته ورغلی او د یادو ناروغانو او خلکو ستونزې راخستې او دغه تفصيلي راپور چمتو کړی دی. هله د ترپای واوري او بیا به ورپسي د یو کلی زرغګونو اونیزه ډرامه خبره کړو.
دا د ترینکوټ ولایتي روغتون دی چې پانګړ کې تور تیار ده، خو په ځینو وټاکونو کې ټوپان لګیږي او په ځینو کې نه. ازادي راډیو د شپې پر 9 بجې په یاد روغتون کې د ناروغانو او پایوازانو حال اخیستی.
اجل مریض باندې کس مریض دی دا وایو شم ډاکټر نشته وایو ستاسو طبیعت نه سره تلای.
یا دروختون ته پورتاک سره مولیدل چې یو شمیر خلک د موټورو په تمځای کې ترشنا اسمان لاندې په خاورو کې پراته دي، څوک یوازې په نازکو پټوانو کې پراته دي، چا بیا د ځان غم له مخ کې خوړلی او د ځان سره یې توس راوړي، او یو شمیر بیا نور دیوالونو ته ناست او ماشومان یې په غېږ کې دي او یخ یې رېږدوي. دوی و دغه روغتون ته د کورنۍ غړي او یا هم نور خپلوان د درملنې په موخه راوړي وه، څو درملنه یې وکړي ځکه مجبوري را په مخه کړې وه او ناچاره واو په شخصي روغتون کې د ناروغانو د درملنې توان نه لرلی. لدی می پوښتل چې څنګه ستاسو لپاره دلته کومه سرپناه نسته چې دا یخته پراته یاست؟
مثلي خلا دی د چورې ولسوالۍ سره راغلی یم. دلته مې مریض راوستلی، زنانه مریضي ده چې دا مریض ځای مې پیدا کړی دی، مړ ځای نسته. موږ دلته دا یخته ولاړ یو، نو چې مریض کېږي بیا موږ زکام سو، موږ مریضان سلو چې نه موږ د پروتې ځای سته، نه موږ ستوس پیدا کېږي، دا نو موږ در سره ناست
بجې به انشاءالله د ماخستان انشاءالله یخو پرسته دا خلک ګر دا اوس لس پنځه لس کسه ځوانان ناست دا یخته.
نو ورور رښتیا هم لکه تا چې بخربانی وکړل، رښتیا هم یخ ډیر زیات یخ دی، او دا خلک مریضان دي، کسپنجر دي، کسبانان دي، هغه دغه شو د مافیزین چې ورسره راغلي هغه د مریضان درغله پسې بدتر سي.
چورې د ولسوالۍ د بازار اوسیدونکي د بازار څخه د ساحې سره راغلي
دلته دومره د ستونزو سره مخامخ چې اول زه پخپله دا د پښتورګي مریض لرم، د دې یخه سه اوس بل رقم نه کوم، لکه ته به چې مې ولاړم هلته مې په مسجد کې لمونځ وکړي په نه کوم شی یا پیدا کړي شي یا مې لاس پر ګرم کړي وای دا خالی ما سي دا چوکیدار ته ما ول ما زه به پنځه د کې د التزان توت کم ول مشته اجازه نست وروره
تر را سره دا نشه را سره دی یا خطب مې دا پخپل مې دا سي یخ کیږي چې یخ مې ک په مریض هم یم مریضان مې را وسته دي د مریضان نه د مریض ځای دروازه پر معلوم دي چې پیدا سوی دي ډاکټران سر مې لیدل نه دي ډاکټران پیدا کیږي نه
اوس پښتنه دا د چله دومره کړهونه سره سره د دې د ناروغانو درملنه کیږي او کنه. دوی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتون کې لومړی ورسره د ډاکټرانو لخوا ناوړه چلند کیږي، د ناروغانو پوښتنه یې نه کیږي، دوهم کله چې ناروغ بستر سي درمل نه ورکول کیږي او له شاره یې په پیسو ورته راوړي، دریم د ناروغ درملنه یې په سمه توګه نه کیږي، او څلورم عاجل ناروغان یې د مرګ پر بستر پراته وي خو ډاکټران یې په خواږه خوب ویده وي.
ښه نه دی چلند د مریضانو سره چې څه رقم چلند دی کوي، یا دا چلند باید د دې تعقیب سي وکتل سي.
نو نسته دوایي بس چې مقصد مریض هلته د نسخه ورنویشته کې د باندې ورباسي هلته دوا ورکړي، مقصد هغه نو بیا راوړو دلته موږ مریضان ته ورکړو.
یعنې دا بلپیل اوس ما مریض راوستلی دی د پنډکس په برابر باندې، زه پسې ګرځم چې جراح ډاکټر یې نه پیدا کیږي، چې ورغلم دی هلته ناست بیا به وروسته دی راځي بیا به معاینات کوي، په دې دغه کې تقریبا یو ساعت یا یو نیم ساعت وخت زه بیا په ډاکټر پسې ګرځم، بیا ډاکټر نه څه پیدا کولی. نو باید خو د مسلمانانو سره یو ښه سلوک وي، ښه د مسلمانۍ رویه وسي. درمل خو نه دا راکان دی ورور، چې درمل چې دی هغه ګرد د بازار په بیه دی. یعنې چې ما تاسو ته وویل چې درمل نه چیرې دی، چې د خلکو د ډوډۍ چې د سل روپۍ نیم سل قدر کې وس نه لري، دا شپخانه والا چې دی ته نه ورکوي او که دی پټي والله عالم خدا نور علم په لري، نو چې د نور بنه دوا روپۍ دی د کوم خوا کې دوا به دی بر د کوم ځای سره ورته راوي، دا ټول دوا چې د ورور د بازار سره ورته راوړ کیږي، ار څه چې د کده مکمل د خلک د بازار سره وړي.
مچر مو دراوي دی وره لږ پښتنه وکړه، یو ځای یو تاخت وره لږ ته پښتنه وکړه، وای څوک پر ماتو باندې سر ناس ولدلته نه سره ډاکټر بل ځای پښتنه کړې ولا غورته ویلی دا شخصیت موږ نه ستو کولای چې دا شاسر په خپل نظر باندې موږ وانی. بل اخره اجل مریض ورسره او د اورون سره ورسره پیژنه مهم نه
در دی وسته، ماته خپل مریض سم نهسته، دا وز نه سم ولاړ ملمن مو کې جماعت مرز چرسو وو، دا یخت نه سم ولکه دا مریض معلومات را تستا چې پیشکاری ور کړی د ګولی ور کړی د اغه ولادي مریض واکښنې څنګه سوې دي یا سره کمالات یې ول ورسره د تماینات وکړ، یو ماینات دی را کړی دی بل شي توانای خو نه مرز د چورې د ولسوالۍ د جنگ د زاهې خلګي د سلور پروزانه مش په میاش نه پیدا کړی
مریضان مرا وسره دي د مریضان نه د مریض ځای دروازه پر معلوم دي چې پیدا سوی دي ډاکټران سر ملیدل نه دي ډاکټران پیدا کیږي نه.
د یادو خلکو د حالات په لیدو سره د ډاکټرانو په لټون سوم او د جل واټ خوا ته ورغلم. هلته په واټ کې یوازې ټپان لګېدا او کټونه ولاړ وه او ډاکټران نه تر سترګو کېده. په واټ کې تر څو د کیو تیرېدو وروسته یو سپاکار راته راغلی.
شادي ژوند په خیر، شرط شادي ژوند په خیر، شیر دې ده ترام صاحب ترام
نار اوس منزه ته دروسه نه
جواب سو اخر منزه ته ولا نوس مو چې سماجت خو نو څه وي نو څه دې وخت یوس
وته
کوي ها
وته
نو ته پاجل چې خو څه کم نهسته
مریض نهسته مریض
نو مریضان خو دې سن دي کوي دم رات دا و دا مریض دې مارا وستلی دي دا
مزم دان در تعالم وس
ته خو ګار دې
وا خو زم مون دان در تعالم وس در تعالم د چې تر وس را لاس دروازې خلاص شو زرا لاس
د دروازې خلاص کوم شپې خطر ورکې چې ته درې شې خبرې ځکنه موږ داخل ولاړو.
د خلکو غشتنې د دې چې د ناروغانو درملنه دی په شته غوسی او درمل دی ورکول سي او د ډاکټرانو لخوا دی ورسره ش چلند وسی او د فایوازانو لپاره دی ورته سرپناه جوړ سي. ازادي راډیو به سهار د خلکو د ستونزې د یاد روختون لمشر سره شریکی کړي. امین الله توخی بیا د درملو د نشتون خبره منی، خو د فایوازانو د سرپناه د نشتون او د ډاکټرانو د ناوړه چلند خبرې ردوي.
او پاتسو د روزګان په ولایت کې دغه مشکلات چې د خلکو وړاندې کړي دي سره زه د دې سره موافق په دې خاطر باندې نه یم چې زموږ ټول ډاکتران و تاکونه د ټول د داخل د شفاخانه کې دي سره د دوا په حساب باندې بستویم چې هغه څه چې د عاجل مریض لپاره ضرورت وي ورته هغه دواګانې د عاجل مریض لپاره موږ لرو. ولی یو رالو و دې ځای ته چې د او پی ډي په حساب باندې چې دا روزمره تقریبا موږ ته د ورځې 600 مریض راځي د هغو سره په کافي اندازه باندې نه وزارت صحت عامه دا امکانات لري نه موږ دا امکانات لرو چې و ټول مریضانو ته مکمل دوا ورته ورکړو. موږ هیڅ ډاکټر نه دا اخلاق لري او نه دا ورته اجازه ده چې دی و مریض ته پوچ رد وای سره ته
دا په داسیال کې د چله دی وړاندې هم د یاد روختون ښځینه ډاکټرانو ازادي راډیو ته د ورته ستونزو شکایت کړی و. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
یو کلی زر غاګونه.
یو کلی زرغغونه ډرامي خغو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوریدونکو د یو کلی زرغغونه په ډرامه کې مو اوریدل چې زرلخته د خپل ماما کور ته راغلی و. دوی په خوشحالۍ له چای سره توتان او چارمغز خوړل او د پوهې د ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به واورو چې مساګل ولې ورخطا ده او له یخنۍ ولې ریږدي.
خدای داد میں آمدا اس را گخت خود خدای داد ٹک ڈر دے
چانگ
پورے تڑ لائے دے لسن میں یخ پہ صبر گٹا بات چدا پرانی زم نو در گز میں وہ بولا سوائے خا
دونوں جگہ چانگی نے نہیں رالو دلائی ڈی تو چانگا در باندھے مات مونا دے گھر تو چاندا چیز دوارا کتا
زبردست سر گورا مکا خدا ہدایت نہ خدا ورخطا ورخطا نہ ری دی ولی تی تو خوشو چے لٹی تی سانگ نہ راہ خور سے تم تو آئے کا کنا وس بمی تا گل گل زوانی خاوری ریشو وا
گل گل زوانی غلی جاتا پوسخانا استاد آم سام گل گل خکاری داخل دے بیا چنگا رانا شوا ترکتور دے چراغون پر انا کی پیخی دے پیری غندی خکاری
پیری غندی تبا شوا برباد شوما خان دلاور خان بمی پوس لو بوس ڈک کی توائی کا وہی دغا درا گرزی تو پو وقت کی لچیف نے پیسے لگا جو گرزی دلی دا چشوی
خالی وانا یا اخوا دیخوا لاسونا ما چاوا فیریانو تا غز نائی چوی موسا گل تا ہم داور کشوی پیسے نسوارم ندی نسوار
نسوار چنگ ندی کما دومره ډېر پیسې لرلې اوس به مې د کاپې رې غوندې لکه ګلې تا
تور سترگی ور دنگ جلی سر و دزو و تو آیکا
یار خو ترا سا سا تا کلا موسا کلا سرودی پتمشا پیسے دی پیدا و بولا پیدا
شاگردانو په تخته باندې لیکل شوې جمله مو ولیکله؟
هو معلم صاحب عادلې، ما خو لیکلې ده، خو دا نور زما غوندې تکړه نه دي، دوی ته به لس دقیقې صبر کوي.
اجرې ترورې، له تا نه موږ مخکې لیکلې ده. که چې داسې ده، زه به نو تخته پاکه کوم. دغسې نام خدای دی وي ټولې تکړه یې.
معلم صاحب عادلې، ستا په خوله کې خو ډېر تاثیر دی، ټول سبقونه مو خسته کیږي.
زما په خوله کې به دومره تاثیر وي یا نه، خو تاسې ټولې کوشش کوئ او له سبقونو سره مینه لرئ. ښه، اوس له ټولو نه یوه پوښتنه
وایم. یوه نه، لس پوښتنه خو وکړه.
پوښتنه دا ده چې دوه درې ورځې مخکې مو د درس تر څنګ یوه بله مهمه خبره یاده کړه، هغه د څه شي په باره کې وه؟ خدیجې تیز واب ووایه.
ته صبر چې زه را یاد کړم. د ژمي په باره کې مو خبرې وکړې، ویل مو وویل چې په ژمي کې ځانونو ته او په تیره ماشومانو ته ډېر پام وکړو.
خدیجې، دا سمه ده چې په ژمي کې به ماشومانو ته تاوده کالي وراغوندو چې د ژمي له یخنۍ نه په امان کې وي، خو ځان ته به هم پام ساتو. ګوره، ځان ته دې پام نه دی ساتلی، مریضه شوی، غږ دې څنګه ناست دی؟ خو خبره دا ده چې په کور کې د ماشومانو یې سارول هم ښه نه وي.
نو معلم صاحب، په ژمي کې د باندې وګرځي؟
خدیجې، زما مقصد دا دی چې ماشومان دې لوبیم کوي، خو یو دې تاوده وساتل شي. بله دا چې د لوبو ځایونه دې پاک او لمر ته وي، ګرد و غبار دې نه وي. چا سینه له یخنۍ نه به مو ساتلې وي، خو ګرد و غبار به یې ناروغان کې.
که په خیر زما ماشوم پیدا شو او لږ غټکی شو، په ژمي کې به تودې جامې پرې اغوندم، په پاک او تودو ځایونو کې به یې لوبوم، خوشحاله به وي او کټ کټ به راته خاندي. زه به یې معلوموم او سبق به ورته وایم.
یا خدای شکر چه زوی می خدای برسا ما تراکم ایا قربان شم زوی.
بس پلارا دور مجڑا ماتم جڑا راسی اس خدا دے لبنج خانی را خلاسیم. بس دائی ممی خلاوا
دلا خازو ایت سبکم زمی را ڈک شوائی دے د زسلې شیشه کې د لاسه مې ډېر کړهونه ولیدل، قربان دې شم.
کوه چې موږ پولیسانو پیدا کړه، که نه هغه ښځه ډېره ظالمه وه.
خدای دې ټولو پولیسانو ته خیر ورکړي بچه. افسر مرسل خو ډېره اخلاصمنده ده.
وی رښتیا زوی کیه، دا په غاړه کې دې ګلان چادر اچولی دي؟
هغه موږ سره چې ماشومان بندیان وو، د هغه خپلوان راغلي وو.
وی وی ارمان چې هغه وخت سمده راغلی وای، تاسو ټولو ته به مې ګلان در اچولي وو بچه.
رښتیا پلاره، مور مې ضد کړه، ډېر مې یادېږي.
جانم اسویا، بوری آدم رښتیا تر کاڼي کلک دی. زما او د مور به د خدای مکړه سارا چاودېدلې وه، مور غریبه د شپه ورځ تر پسې جاړي.
هغه زلزلې سره چې بندیان وو، مور مې په خوب لیدله چې مړاوي.
دا تودې اوښکې د سار شم بچه، اندېښنه مه کوه، مور دې ژوندۍ ده،
چې تا وویني څومره به خوشحاله شي. هغه ځوان خو د پولیسو آمریت ته راغلی وو، هغه وخت زه په ماموریت کې ملازم وم.
هو کنداغه، ستړی مې سي، زه دې وپېژندم.
خیر اوسې، او خود مې وپېژندې. ګل محمد، ته لکه چې پیسو پسې ورغلی وې.
هو، د پولیسو آمریت ته ورغلی وم، بخت مې بیدار و، هماغه قاچاقبر هم بندي شوی و، چې موږ نه پیسې اخیستی وې.
کاکا دو پیسې درکړې؟
هو ګرانه، د افسر مرسل له برکته ټولې پیسې بیرته راته راورسېدلې.
افسر مرسل ته خو زموږ زړونه دعا کوي، ټولو لسته یې خیر رسېدلی دی.
کاکا زه هم افسر مرسل د زلزلې له بندې خانې را خلاص کړم.
اوه شکر نام خدا، څومره ښه.
ګل ماما ده، دلاغا مې زوی دی، غریب سلامت یو کال د زلزلې په بندې خانه کې له نورو ماشومانو سره بندي و.
رښتیا وی وراره ګله، دا خو ډېر کړېدلی. خدای دې زلزلې ته انصاف ورکړي، شکر چې په خیر را خلاص شوې.
خیر اوسې کاکا. پلاره زو بچې مور مې زر ووینه، سخته مې یادېږي.
اوهو اوهو دا څومره ښه. اوهو نامې خدای دې وي، دای بلا خوشحالي.
وا جمیله، څه خبر ده چې ټوله ورځ ته یې ټلیفون دی او فیسبوک، دا بیا پکې د څه خبر دی؟
د خوشحالۍ خبرې دي. د وطن خلک چې ترقی کوي دومره ورته خوشحالېږم چې مه کوه پوښتنه.
ته د ټلیفون دې خوا که چې دا د خوشحالۍ خبر خو زه وګورم.
راځه راشه، دا دې ته وګوره. د افغان نجونې خو ګورې، په امریکا کې په روبوټ جوړولو کې جایزه اخیستې وه.
وا بېشکه، څومره ښه، پرې ویاړم.
زر لختې، یوازې دا نجونې نه دي چې نړیوالې جایزې اخلي، د افغانستان د کرکټ او فوټبال لوبغاړو ته هم دنیا حیرانه ده.
دا ټول د وطن ویاړونه دي. رښتیا یو بل افغان ورزشکار هم نړیواله جایزه اخیستې وه، په ټلویزیون کې د څه شي عقا یاد کړ.
ها ها، د نړۍ د عضلاتو عقا.
هو هماغه یادوم.
زر لختې، ډېر خوند کوي چې د افغانانو نوم په ټوله نړۍ کې ځلیږي.
که ته مرسته وکړې، لرې نه ده چې یوه دیارلس کلنه افغانه پیغلو که به هم نړیوال شهرت پیدا کړي. ته وار وکړه چې زه یې رسامي درته وښایم. پاس مې دلته په تخچه کې ایښې ده، دا دی وګوره.
هو دا رښتیا د یو دیارلس کلنې نجلۍ رسامي ده؟
هو دا رسامي زموږ د زهرې ده، د سلطان ماما د لور.
اوهو نامې خدای، ډېره هنري او لوړه رسامي ده.
دای خوب لیدلی و، بیا یې خپل خوب رسامي کړی و. زهرې ته مې وویل چې دا رسامي به د جمیل فیسبوک ته پورته کړي.
په سترګو
خو زه دې ته ځورېږم، که ډېرو خلکو رسامي خوښه نه کړه، هسې نه چې د زهرې زړه مات شي.
خوږو اورېدونکو، تاسو واورېدل چې د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې د پاخه عمر کلیوالې ښځې هم له لیک لوست او زده کړې سره مینه لري. پوښتنه، ستاسو په فکر څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په شان لیک لوست او تعلیم عام شي؟
ادم سر سر مین بند بیل گی سرمی نرے نرے خوگی گی سرمی نرے 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 خوگی گی تمین بدی بیل گی تمین بدی بیل گی تمین بدی بیل گی تمین بدی بیل گی
شوان شوان